رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنس رانه ایسوسیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کار بند دوام ولري، او طالبانو په تهران کې د ایراني چارواکو سره مجلسونه کړي دي. د ایران حکومت وایي چې د طالب استازو د بهرنیو چارو وزارت د موین سره یې لیدلي دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. اوس ترته خبرونه خلیل خان دروروي.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. درنو اوریدونکو، نن په ټولو نړۍ کې د 2019 کال لومړۍ ورځ ولمانځل شوه. آسٹریلیا، منځنی ختیز او د شمالي امریکا په ځینو برخو کې به نن شپه دغه ورځ ولمانځل شي. اوس خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د یکشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو یو پلاوی په دغه هیواد کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستې سره کتلی دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبې په ورځ د ایران رسنۍ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو استازو له عباس عراقچی سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې دي. ښاغلی قاسمی په خبره ایران د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بیلون افغاني خبرو اترو زمینی رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي. دا د افغان د سولې په تړاو د وسلوالو طالبانو سره د ایراني چارواکو دوهمه ناسته ده چې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه مذاکراتو د افغان حکومت خبر دی. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی تیرونی په کابل کې تایید کړی و چې دا ډول خبرې په خوا هم سی وي او په راتلونکي کې به هم دوام لري. طالبانو تروسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږ مستنی راپورټ وړاندې کړی دی. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره حالت چې نن ورځ څومره سم دی له دې مخکې نه و. د بنگلاديش سرازم یو ورځ ورسته چې انتخابات یې وګټل، د اپوزیشن هغه ادعا رد کړې دي چې پر ایو کې درغلي سوي دي. د دوشنبه په ورځ په ډاکی کې د خبریالانو او د انتخاباتو د څارونکو سره د خبرو پر مهال حسینه واجد د رایو د شفافیت په اړه راپورت سوي سوالونه رد کړل او ویل چې اپوزیشن د مشرتابه کمی لري او په سمه توګه خپل انتخاباتي کمپاین نه دی پر مخ وړی. خو د حکومت ضد سیاسي ائتلاف د ټاکنو نتایج نه مني او بیا انتخابات غواړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ام کی ام نورالهدا ول چې بیا له سره به انتخابات نه کیږي. هغه زیاته کړه په انتخاباتو کې د پراخي کچې د درغلي او رپورټونه نه دی ورکړل سوي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د شیخ حسینې په مشرۍ ته سیاسي ائتلاف د پارلمان 278 څوکۍ ګټلې دي. ټول پارلمان 300 غړي لري. د ټاکنو په ورځ په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه ولستنه وژل سول. د سودان په پلازمینه کې پولیسو په هغه مزارچانو د وشک بهونکو غاز استعمال کړی دی چې د دې پلان درلود چې جمهور ریاست مانی تماشا وکړي. دغه مزارچان د دې غوښتنه کوله چې د جمهور رئیس عمر البشیر حکومت دی بدل کړي. عیني شاهدانو ویل چې مزارچان د خرطوم شهر په منځ کې راټول شوی وو او ډیر ژر د امنیتي ځواکونو د غبرګون سره مخ شول او دې ته پرې نشول سول چې د جمهور ریاست مانی تماشا وکړي. په سودان کې د دوهمه اونۍ د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته لاغه پیل سوي دي چې په هیواد کې د خوراکي توکو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې د یمن د وچکالۍ ځپلو او لوږو خلکو لپاره خوراکي توکي خلاص شوي دي. دغه خوراکي توکي په هغو سیمو کې چې د حوثي اغیانو تر کنټرول لاندې دي لوټ شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ویب پاڼه کې خبر سوي په یو بیان کې راغلی دی چې په پلازمینه کې ډیر خلک چې خوراکي توکو ته اړتیا لري نه ورسي او نور بیا بيخي لاسرسي هم نه ورته لري. په جنگ ځپلي یمن کې ملیونونه خلک بهراني خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې له 2015 کال راهیسي کورنۍ جنگ روان دی. ملګرو ملتونو ویل دي چې په یمن کې 14 ملیونه خلک خوراکي توکي پاکوبو او دباو ته اړتیا لري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې وایي چې په ماسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیول شوی دی. د دولتي اژانس تاس د پرون په یو راپور کې ویل شوی دی چې دغه امریکایي وګړی تیر جمعه نیول شوی او جنایي تحقیقات ترې پیل شوی دی. تاس اژانس راپور ورکړی چې دغه امریکایي وګړی مجرم و پېژندل شي نو شاید تر لسو څخه تر شلو کلونو پورې په بند کې محکوم شي. د جرنالستانو نړیوال فدراسیون وایي چې په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات ډیر زیات وو. دغه فدراسیون په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې وشته. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. د جرنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په براکسلز کې دی په خپل راپور کې ویل دي چې په 2013 میلادي کال ولسم میلادي کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 20 و. د برازیل نوی جمهور رئیس غواړي چې د خپل هیواد سفارت له تل ابیب ښار څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس د برازیل د سفارت انتقالولو د پلان په وړاندې یو تازه خبرګون کې ایران دغه تصمیم سخت غندلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورټ ته. طالبانو په تهران کې د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د ایران حکومت وایي چې طالب استاسو د بهرنیو چارو وزارت د موین سره لیدلې دي. پام وکړئ زموږ د همکار وحید فیضی رپورټ ته. تاسو ته درورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په صلاح خبرې کړي او هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبر لپاره د زمینی برابرول دي.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره یې هر اړخیزي خبرې وکړې.
طالبان په داسې وخت کې له ایرانی چارواکو سره ګوري چې تر دې مخکې څو وارې افغان حکومت او امریکایي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبان ته وسلې ورکوي او ملاتړ کوي. ایران دا تورونه رد کړي وو خو له تېرې وی اونۍ راهیسې ایران په ډاګه کړه چې له طالبانو سره کتلې دي. بلخوا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني وایي چې ایران په سیمه کې د ثبات په برخه کې یو لو مهمو اړخونو څخه دی.
دواړه هیوادونه افغانستان او ایران به په مشخصه توګه په افغانستان کې د امنیت لپاره سره مرسته وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی راتلونکو دوه اونیو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی افغانستان سفر وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره غوړه ځای کابل وو چې طالبانو ونه منو.
حالا روند سول
په افغانستان کې سول او مصالحه سرچپان رو او کوک بهیر دی. فکر کوم بریالي کېدل نه شي.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په خوانی قومندان ستانی ماکرستل ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې ورستیو کې په سیمه کې مداخله زیاته کړې ده.
که تاسو امریکایي سرتیری راوباسئ لویه بې ثباتي به وګورئ.
ایران په داسې وخت کې له طالبانو سره کتلي چې تر دې مخکې یو شمېر افغان او غربي چارواکو ویلي چې ایران له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې ټینګې کړي تر څو امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په خوانی قومندان ستانی ماکرستل وایي له افغانستان څخه په بشپړ توګه د سرتیرو وتلو په حق له که طالبان ته وخت وټاکي دا کار تاسو په خپله کمزوري کوي او موافقې ته د رسیدو امکانات راکموي. ستانی ماکرستل وایي افغانان پر امریکایانو حساب کوي او که سرتیری وایستل شي نو هغه به باور له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې عمده سیمې پیژندل کیږي اوسیدونکي میرمنې وایي چې جنگ جګړو د ژوند ټول امکانات اخیستي دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د جګړې د سمدستي ختمېدو ترڅنګ د کار او تعلیم حقوق د ښځینه ازادیو په برخه کې د تیرو اتلو سکارو د لاسته راوړنو ساتل د دوی عمده غوښتنې دي. د جګړې په وجه په ټولنه کې مخ پر زیاتېدونکي غربت او د میرمنو پر ژوند یې ناوړه اغیزې د کندهار ښځینه پالانی د ډیری اندیښنې وړ مسله ګڼي. د کندهار ښځینه پال ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې میرمنې ځکه د ټولنې د نورو برخو په پرتله د سولې زیات پلوي دي چې د جګړو ډیری قرباني دوی دي.
ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي. طالب هم زموږ اولاد دی او دغه د ملي امنیت یا د امنیتي قواو کارکونکي هم زموږ اولاد دي. نو په دې باندې لوی کندهار ډیر خوږیږي او تر اوسه هم قرباني ورکوي.
د کندهار اوسیدونکي میرمنې باور شي چې افغان ښځې د جګړو د ژر پای ته رسېدو هیله لري خو د هغوی د حقونو ساتل دي هم په هر حالت کې په پام کې ونیول سي. د کندهار د ولایتي شورا غړې سرینا پیزي
او سوله په دې معنی نه غواړو چې یوازې موږ ته ازادي راکړو چې موږ د باندې ووزو یا هم طلب د علم وکړو یا بل څه. حق لرو چې ژوند وکړو، حق لرو چې خپل د اولادو سره خپل پاغه یو کوچنک ځای چې په حساب دی لري هغه د خود جوړ سوی یا د خاورو جوړ سوی کور کې دی په امن او آرامۍ کې ژوند وکړي. همدغه د دې اواز او ژغو
د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری وایي چې د سولې په برخه کې افغان میرمنې ځانګړي لیوالتیا لري. دا زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره به د کندهار په ګډون د ټولو ولایتونو د میرمنو نظریاتو ته حکومت پام کوي.
دوی معامله نه غواړي، دوی یوازې اوربند نه غواړي، بلکې سکون غواړي، امن غواړي او سوکالي غواړي. چې دا په هر ولایت کې زما د پاره امدا یو غو او خصوصا د هر ولایت د سولې نه یو خپل تعبیرو. مثلا شاید د نیمروزی خزو د پاره سوله د اوبو شتون وو، مثلا د کنداري او د هلمندۍ خزو د پاره اور بندو.
د لومړی میرمنی د دفتر سلاکار ډاکټر عائشه نورزی وایي چې کندهار جرشم ولایت دی چې ورڅخه د سولې په اړه د میرمنو نظریات راټولیږي. دا زیاتوي چې د دې کار عمده موخه دا ده تر څو د افغان سولې په اړه د میرمنو غږ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسول سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان کې 2013 کال کوي خواته د خزو لپاره یو مشکل کال او خو لبلې خو افغان خزو زنه کامیابی هم لاسته وړي دي. په موخړې د رپورت ته چلي مینی ازیر علی ګلې.
په 2013 کال کې کڅه هم له خزو سره د توتري خوالي پیښې لګوي، خو بیا هم له زرګونو خزو سره توتري خوالي شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتری خوالی سالور زره پیخی ثبت شوی دی. که څه هم دغه پیخی تیر کال شپږ زرو ته رسیدلی، خو لا هم د تاوتری خوالی ډیر شمیر پیخی خیی. په کورنۍ کې له فزیکي شکنجې نیولې بیا په محضر کې تر صحرایي محکمې پورې له خصو سره تاوتری خوالی شوی دی.
افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتری خوالی دوام څه د کوره باندې تاوتری خوالی دی، څه په کور کې او څه هم د کار په ځای کې توهین او تاخیر دی.
خو په خارونو کې هم خزیزانه من نه احساسوي. په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم یو شمیر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي زورونې تور پورې کړ. د خزو چارو وزارت وایي چې د افغان خزو ژوند که څه هم بې خنډونه نه و، خو له لاسته راوړنو ډک کال و.
سخت کال د افغان خزو دپاره په ټوله کې نه شو ویلی، مګر تر ډېره حده د دوی د ظرفیت د جوړولو دپاره، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د ژغورلو دپاره د تاوتریخوالي نه نسبتا ښه کال ویلی شو.
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 10% ښځو ګډون وکړ. د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 ښځو د ولسي جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول. په همدې کال کې د ښځو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچه د ښځو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د ښځو ونډه 26% ډیره شوه.
1500 میندې د موږ په مختلفو ادارو کې کار کوي او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي. همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي. همدارنګه 4000 زده کوونکي موږ لرو. یعنې د ښځو د سرسي معارف ته، روغتیا ته نسبتا ښه شوې ده. ولې ستونزې هم لرو، مثلا د موږ خویندې که بېسواده دي، بیا بیکاره نه دي. دوی ټول په مالداري او زراعت کې ډېر زیاتې مصروفه دي، ولې متاسفانه چې هغه کار دوی کوي د هغه نتیجه یا مزد نشي ترلاسه کولی او هغه د خاوند جیب ته ورځي. نو د موږ خویندې تر غوڅې اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نه کړي، نو دوی به ستونزې لري او له ستونزو دی موږ سترګې نشو پټولی.
په امنیتي سکتور کې هم د ښځو ونډه ډېره شوې ده. دا مهال د افغانستان په اردو، پولیس او امنیت کې څه باندې 5400 ښځې په کار بوختې دي.
اگر خانم های پولیس ما داشته باشیم، چون خانم یک خانم در کده میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسانی ولرونو کولای شي د ښځو ستونزې حل کړي. یوه ښځه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیس ښځې ته ووایي.
خو د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د ښځو حقونه نقص کیږي او د ښځو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت خو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د خزو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی دی، خزو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د خزو لپاره کیږي، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافټ کمپوننت ورته وي انګریزان، یعنی ترینینګونه دي، د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي، او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې همغه ورځې تیره شي یا وخت یې تیر شي، ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي، او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د 2013 کال په امریکا کې د خزو کال نومول شوی، ځکه چې په امریکا کې په ملي او ایالتي کچه د پام وړ شمېر خزي په منځمهاله ټاکنو کې بریالي شوې دي. په موکړي دی رپورټ ته
د امریکا په کانګرس کې به ډېرې نوې چیرې ولیدل شي، او په دې نویو چیرو کې به د خزو شمېر بې ساری وي. یو سلو شپږ ویشت خزي به د کانګرس د غړو په توګه لوړه وکړي. د دې کار یو لامل خزو باندې د رای ورکولو فشار ګڼل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له پایله د خزو په اړه د هغه څرګندونې او د حکومت پالیسۍ زرګونه خزي اړې کړي دي چې د اعتراض په توګه سړکونو ته ووزي. ځینې نورې خزي بیا په منځمهاله ټاکنو کې خزي وهڅولې چې د بدلون لپاره رایه ورکړي.
د 2010 کال د جنورۍ میاشتې د خزو لاریون د دې انرژۍ پیل و. د ډېرو خلکو لپاره د ټولنیز فعالیت په پیلامه شوه. ډېرې ښځې د ښځو په اړه د ولسمشر د څرګندونې او عمومي نظریې څخه په غوسه شوې او راووتلې.
په جګپړو شخصیتونو باندې په دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونې تورونو هم د ښځو ډېره غوسه راوپاروله. دا مسله په هیواد کې په یو ملي بحث بدل شو چې په پایله کې د میتو یا زهم غورزنګ رامنځته شو. دغه غورزنګ د تلویزیون د مشهورې څېرې بل کازبي په ګډون چې د یوې ښځې د جنسي ځورونې له امله اوس په بند کې دی، په لسګونه شخصیتونه له دندې ګوښه کړل.
It is a victory for all sexual assault survivors.
د امریکا د جمناستیک د تیم په خوانی ډاکټر لری ناصر هم د اولمپیک د اتلانو په ګډون د څه د پاسه سلو ځوانو نجونو د جنسي ځورونې په تور محاکمه شو.
که څه هم زه یو قربانی یم، خو زه به خپل ژوند د یوې قربانۍ په توګه تیر کړم.
د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ترامپ انتخاب قاضي براد کابنا هم په جنسي ځورونې تورن و.
ما فکر کاوه چې هغه به پر ما جنسي تیری وکړي. ما د مرستې لپاره چیغه وکړه.
ما دا کار هیڅکله نه دی کړی، زه داسې سړی نه یم.
کابینا بالاخره د امریکا تر ټولو سترې محکمې کې د قاضي په توګه تایید شو، خو په هغه باندې تورونو د ښځو د حقونو په سر نوي بحثونه راوپارول.
د امریکا په تاریخ کې د نابرابرۍ په وړاندې غوسه ښځې دې ته اړې کړې دي چې په کور کې آرام پریږدي او سیاست ته مخه کړي.
خو د واشنگتن سیاست اوس هم د نارینهو په لاس کې دی. ښځې د امریکا د کانګرس 15% برخه او د هیواد د نفوس 50% برخه جوړوي. د دې سره سره چې امریکایي ښځې اوږده لاره په مخ کې لري، د ښځو د حقونو فعالان وړاندوینه کوي چې د ښځو کال به د 2013 میلادي کال نه ور اخوا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کاربندي دوام ولري. په موکړي دی رپورټ ته چې زموږ همکار نسیم ستانی زیات استاد در اوروي.
نن لسمه ورځ د فدرالي حکومت بند دی، او د خلاصولو لپاره د هیڅ ډول مهم مذاکرات نه نښانی نه ښکاری.
نور پر بس نشته. خبرې اترې به نتیجې پای ته ورسېدې. موږ دا تمه کوو چې د حکومت بندېدل به تر یو وخت پورې دوام وکړي،
خو د دې ترڅنګ یو څه توقعات هم شته دي چې دراتون کې پنځ شنبه په ورځ به کله چې دیموکراتان د متحدو ایالاتو د ولسی جرګې واک ته ورسیږي، نو یو څه مذاکرات به وشي.
مونږ به یوازې په بیړه قانون منظور کړو چې حکومت خلاص شي، بلکې دا به یقیني کړو چې دغه حکومت به مسؤل وي.
تمه ده د دیموکراتانو د لګښت بودیجه د سرحدي امنیت چارې پیاوړي کړي، خو د دیوال د وهلو لپاره بودیجه نه ده اختصاص شوې. مګر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې فشار ته ادامه ورکوي.
مونږ به دې ته اړ شو چې جنوبي سرحد په بشپړه توګه بند کړو که چیرې ډیموکراتانو مونږ ته بودیجه را نه کړه چې دیوال بشپړ کړو او همدارنګه د کډوالۍ هغه د خنداوړ قوانین بدل نه کړي چې زموږ د هیواد پر اوږو بار دي.
خو ډیموکراتان هم په ټینګه په خپله خبره ولاړ
دي.
د هماغه ولسمشر دی چې څو ځله یې د امریکا له ولس سره ژمنه وکړه چې د دیوال وهلو لګښت به مکسیکو ورکوي. اوس غواړي دا $5 میلیارد د امریکا له مالیې نه واخلي.
په داسې حال کې چې واشنگټن د دیوال پر سر په ناندرویو بوخت دی، په هغو زرګونو کډوالو کې یو بل 8 کلن ماشوم مړ شو چې د فدرالي حکومت په توقیف کې شپې ورځې تېروي. فیلیپی ګومز الانزو د سرحدي امنیت د ساتونکو سره په توقیف کې د سینه بغل د ناروغۍ له امله مړ شو.
په تیرو درې میاشتو کې هره میاشت کې تقریبا 6000 کسان له سرحد څخه راوړي. دا تقریبا 10000 کورنۍ کېږي چې په هره میاشت کې 15000 ماشومان کېږي.
کمشنر مکالی نن وایي په دې توګه زموږ سیستم ته 22000 ماشومان را داخليږي. په داسې حال کې چې دا سیستم یوازې د هغو غټانو لپاره چې له قانون نه سرغړونه کوي جوړ شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
استرالیا په خپلې ویلامی کې په چین کې د کاناډا د دوه اتباعو د توقیف کولو د مسلې په باب اندېښنه څرګنده کړې. زموږ همکار رپورټ را لېږلې دی، بختیار شاید درته در اوروي.
اروپایي اتحاد، برتانیې، آلمان او فرانسې په چین کې د دغو دوه کاناډایي اتباعو د توقیف کولو له کبله په چین سخت اعتراضونه کړي دي. د دغو ملکونو مقاماتو په دې باب هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي دا ښکاري چې د دغو دوه کسانو په توقیف کې به سیاسي انګیزه دخیله وي. چین د کاناډا په دوو اتباعو مایکل سپارو او مایکل کورینګ باندې د الزام لګولی دی چې ګوندې هغوی د چین امنیت ته خطر پیښ کړی و. سره له دې چې د چین په دغه عمل نړیوالې ټولنې سخت اعتراضونه کړي دي، مګر د کاناډا یو مهم غربي متحده استرالیا تر اوسه پورې کوم شدید عکس العمل نه دی څرګند کړی. مګر هلته په استرالیا کې 150 تنو پوهانو او پخوانیو ډیپلوماټانو یوه درخواستي لاسلیک کړې او په هغې کې د استرالیا نه غوښتي دي چې د دغو دوو کسانو د خوشي کول دپاره آواز اوچت کاندي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د کالج مشر روی میت کاف وایي چې استرالیا باید د کاناډا سره په دې مسلې کې اوږه په اوږه ودرېږي. هغه وایي که چیرې ډیموکراتیک ملکونه د چین د دغه شان تیری کوونکي دریځ په مقابل کې په نړیواله سطحه یو لاس نشي، نو هغوی به هم یو په یو د چین دخوا په دغه شان حالاتو کې د عین قسم جزا سره مخامخ شي. او یا کله چې زموږ ګټې د چین د ګټو سره په ټکر کې شي، نو چین به د زورولو نه کار اخلي. د دغو خبرو په جواب کې د استرالیا د باندنیو چارو وزیري په ویلنډ اعلامیه کې سمدستي د دغو دوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې، مګر په دغې مسلې کې د کاناډا نه ملاتړ نه دی څرګند کړی.
The Australian government is concerned about the recent detention of two
Australia Canadian citizens in China. The Canada د دوه اتباعو د توقیف کولو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې. که چیرې دغه شان قضیه په کاناډا کې د چین د یوې تابعې په قانوني اجراءاتو پورې ارتباط ولري، نو باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. چین او استرالیا په خپلو کې ډېر زیات تجارتي روابط لري، مګر د دغو دواړو ملکونو ترمنځ په دې وختونو کې روابط د استرالیا په داخلي پالیسیو کې د چین د مداخله د الزامون له کبله چندانې ښه نه دي. د دې میاشتې په سر کې استرالیا ویلي وو چې د استرالیا ځینې کمپنۍ د چین د کمپیوټري حملو لاندې راغلي دي او د هغې نه چین د جاسوسۍ لپاره کار اخلي. استرالیا وایي چې انټرنیټي جرمونه باید د نړۍ اقتصادي ودې، د ملکونو ملي امنیت او نړیوال ثبات ته سخت خطر پیدا کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 FM 100.15. په خوست کې د شمالي وزیرستان لسکونو کډوالو میرمنو او سړو ته د مختلفو حرفونو زده کړې ورکول شوې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ لګلې.
د خوست اوسیدونکو اسمارې د کورس یو غډون والا و. د په دغه شپږ میاشتنی حرفوي پروګرام کې ګلدوزی زده کړې. هغه وایي مخکې له دې چې د کورس ته راشي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. اسما زیاته کړه چې له دې وروسته به د ګلدوزي په کولو سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړی شي.
موږ دلته روغلالو چې لګي او څه زده کړو، موږ کور کې ډېر مشکلات لرل. هغې وجې موږ روغلالو چې دلته یو کور وکړو، یو څه زده کړو، نو موږ سره ډېر کومک وشول دلته. موږ شکر الحمدلله اوس هر څه زده کړل. ګلدزی په ټیم کې و، ګلدزی مو زده کړله. اوس موږ کړای شو چې په کور کې دغه سامان نه موږ په کور کې استفاده وکړو. خپل پامیس خپل کورنۍ سره عین کومک شو همکاري په څنګ کې.
وزیرستاني کډوال حیات ولی چې د نارینه او کالی ګنډل زده کړي وایي مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو د پروګرام ته راشي د بیروزګارۍ له کبله د نفقې په برابرولو کې له مشکلاتو سره مخ وو.
لکه په بهر په بازار کې چوک سه کول یو نیم کول دوا کوله دس ټیم کېله شاګر یا پرتیک زده کو یا غلی کټی زده کو په میاشتې کې الحمدلله جمعه کټ کوای شي ګنډای شي ځنه ته دا بچار دي چې روشي یا دا وکړو دا نه بل کور وکړو کور کا سب د لاګیا کو کلی کې د لاګیا شو منځکه دا وکړو پټی دا وکړو انوی بازار کې دا کاروبار لاګیا کو
د ډاکار ماسیسې له لوري د حرفوي زده کړو د پروګرام کې د یو ان ای سی آر په مالی لګښت شپېته ښځې او نارینه چې زیاتره یې د شمالي وزیرستان کډوال دي په څلورو برخو کې وروزل شول. د ډاکار موسسې ولایتي مسؤل محمد سعید وایي دا 120 کسان چې د موټر سایکل ترمیم، نل دوانی، خیاطي او ګلدوزي په برخو کې په تیرو شپږو میاشتو کې وروزل شول د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري.
هر شاګرد ته د کاروبار د پیل کولو په مخه باندې د دوی د ابزارو یو بسته او همدغه شان ته د دوی د کاروبار د پیلېدو په خاطر باندې د 9000 نه زیات افغانیو په ارزښت باندې دوی ته جنس او سامان هغه مربوطه حرفه ورته ورکول کیږي.
په داسې حال کې چې د افغان ښځو اقتصادي پیاوړتیا ته توجه مخ پر ډېرې دوده، مدني فعالانه د یابوري وای چې دا نه یوازې د میرمنو د ستونزو په حال کې مرسته کوي بلکې د هیواد په اقتصاد کې هم مهم رول لري.
ډېر مصر دي ځکه چې په خوست کې خویندې پر ایس داسې بنیادی کار نه در شوی که دا رقم پروګرامونه نور هم په مخ لاړ شي ډېره ګټور دي ځکه چې موږ ډېرې خویندې به مسلکي شي ډېر څه به زده کړي ټولې خو نه شي کړی چې تعلیم وکړي خو دا یو مسلک چې زده کړي دې نه هم دوی کړی شي چې یو څه خپلې اقتصادي ستونزې په حل کړي.
اوس مهال د خوست په ګلان کیمپ او شاوخوا نورو سیمو کې شاوخوا 9000 وزیري کډوالې کورنۍ اوسېږي. پاکستانی چارواکو ویلي پلان لري چې ټولې کډوالې کورنۍ بیرته خپل وطن ته ستنې شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په 2013 کال کې د افغانستان ډېری ورزشي لاستی راوړنې لرلې خو د فوټبال فیډریشن د ریس لخوا د جنکو د جنسي زورولو اداګانې د افغان لوبغاړو په خاص ډول د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بد او ټکان ورکوونکي خبرو په موکړی د حکمت سروش رپورټ ته.
2013 کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاوو او جنجالونو ډک کال و. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمېر نورو مسؤلینو د جنسي ځورونې دعوه وکړه چې له امله یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسؤلینو دندې وځنډول سوې او لوی څارنوالۍ چې دغه قضیه څېړي تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. په دغه میاشت کې که د سپورت د مینهوالو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو په اړه خبرونه ځورونکي ول خو افغانستان ته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام راتګ د خوشی خبر و. افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوې کې آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام د کابل ترڅنګ په بامیان، هرات او کندهار کې نندارې ته وړاندې سو او مینهوالو یې تود هرکلی وکړ.
موږ په ډیرو سختو شرایطو نړیوال جام ته لار پیدا کړله. په 2013 کال کې همدا سیاسي جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره یو ډیر پر افتخار کال و. واقعا هم په آسیایي لوبو کې موږ هغه لوبډلو ته ماته ورکړه چې هغه سرنلکا هیواد چې نړیوال جام یې ګټلی و. همداسې هم بنګله دېش ته ماته ورکړه. د پاکستان او هندوستان سره هم هغسې لوبې وکړلې چې واقعا هم د افغانستان ملي لوبډله باندې اوس ټول هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب چې لري هغه هیوادونه په افغانستان باندې حساب کوي.
د 2013 کال په اکتوبر کې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ د بلخ اتلانو وګټلې. بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې په کابل کې جوړې سوې طوفاني هری رود وګټلې. د دې ترڅنګ افغان لوبغاړو په اولمپیکي لوبو کې هم لاسته راوړنې لرلې. دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو ترڅنګ له امنیتي پلوه د ګواښونو کال هم و. په مې میاشت کې په جلال آباد کې پر رمضان کپ سیالیو چاودنې اته کسان ووژل او په لسګونو یې زخمیان کړل. بلخوا په سپتمبر کې د میوند په نوم پر یو سپورټي کلب ځانمرګي برید شپږویشت کسان ووژل او نږدې سل نور یې زخمیان کړل.
در نوردن کو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده مونږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شي نو کولای شئ چې زموږ په پاڼه باندې واوري اوس د دری برخي خبرونه پیلېږي په دې هلي اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه به واوري